السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلاند خبری برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو او د غراز نورو نړیوالو موسسو ادارو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د ژمي پر مهال به اړمن کسان پکې یوازې پرې نږدي. دا راپورونه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. بریتانیا وایي د افغانستان ناڅاپي بدلونې د تمې خلاف و. افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي او دبليو اف پی له افغانستان سره د فرانسې له مرستې مننه کړې. بشپړ خبرونه. د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له بریتانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. نوموړي دا خبره له سکای نیوز سره په وروستۍ مرکه کې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې ناڅاپي بدلون د دوی د تمې خلاف و.
سخته و. دا هغه نتیجه نه وه چې موږ یې غوښتنه کوله او تر پایه هیله منو چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به یې وتوانېږي چې پاتې شي او داسې شرایط رامنځته کړي چې یوه مناسبه روغه جوړه وشي. نو دا ډیره سخته وه، البته د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چې اوس وخت ته رسیدلي جنګېدل.
جنرال کارتر د افغانستان روان وضعیت ته هم اندېښنه وښوده او ویې ویل چې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي په سمه توګه د ښځو د نجونو د زده کړې او د ټولو اقلیتونو حقونه مراعت کړي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن 3 شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا خبره د بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډیر لویدلی. د کابل په شهزاده سرای کې یو ډالر د نږدې 4 نوي افغانیو په وړاندې تبادله کیږي. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي او ویلي دي چې ټوله وړاندیزونه به د ورځې تر پایه وڅیړل شي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن او مسکو پر دریځونو خبرې وکړې. د روسیې استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وست سره له کتنې وروسته ریا نوسیټي خبري اژانس ته وویل په مسکو کې له توماس وست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي دي. کابلوف په عین حال کې وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومته په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 500,000 یورو مرسته کړې ده. نیمایي افغانان خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په افغانستان کې د خوړو د پروګرام مشر او استاد ماري ایلن مک ګراورټي وویل د دې مرستې لپاره تر دې سخت حالات نشو راتلی. د زیاته کړه 22 میلیونه او 8 لکه افغانان د خوراکي موادو شدید مرستې ته اړ دي او د هغو افغانانو شمیر چې اوس د خوړو نړیوال پروګرام ته د مرستې لپاره مراجعه کوي هیڅکله دومره ډیر نه وو. دی وویل چې په داسې حالت کې د فرانسې په مرسته ډیره خوشحاله ده. روسل هغه چې پولان خبرداري ورکړ چې پر پوله به د پخوانی شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي، اروپایي ټولنه اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. د اروپایي ټولنه جکپوري ډیپلومات جوزف بوریل پرون دوشنبه په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې د دې ټولنه د بهرنیو چارو وزیرانو پر بلاروس د 15 ځل بندیزونو په لګولو سلا کړي او دا چاره به په راتلونکو ورځو کې نهایي شي. هغه زیاته کړه نوی بندیزونه به په ځانګړې توګه په ډیرو مهمو افرادو او ادارو ولګول شي. په نویو بندیزونو کې به هغه هوایی شرکتونه، مسافراتي ادارې او افراد چې له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره د بلاروس د پولو په لانجه کې ښکیل دي په نښه شي. اروپایي ټولنه د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ رژیم تورنوي چې د کډوالو له بحران څخه پر دې ټولنې د فشار د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو د بلاروس حکومت بیا دغه تورونه ردوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبی کې د هوایی چلند په یو نندارتون کې د میلیارډونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد لمخې به چې ارزښت یې 15 میلیارد ډالر دی، ایرباس شرکت 111 الوتکې پلوري. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور لمخې د دغه اروپایي شرکت A350 ډوله نوې الوتکې چې د امریکایي بوینګ 1780 ډریم لاینر الوتکو سیالې بلل کیږي، ډیر ځلې له تولیدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلې شي azadiradio.com پته ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړی چې د ژمي پر رارسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټنه غنمو مرسته هم افغانستان ته راورسیږي. تفصیل له نوریاس نورین اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د ډېرې وړې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هېواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازنۍ لارې وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په راروان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرون یې په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تیره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکی وو، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هېواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي
مروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ز اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
راز څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټوله د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بیخ کول هیڅ چاته نه ورکوي. راسه یې وګورې په دا یاد کې چې په سوو ماجر پراته دي. یو کورت یې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي مواد او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12مه په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان لارې د هند دغه مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي.
د رسنیو د راپورونو له مخې دا بل کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د نیو ډیلی لومړنۍ مرسته وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی اماراتو او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډیرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي. په رسپانو پسې وروسته د ازادي راډیو د سندرو میلمانو پروګرام ماهر وای.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: ژمی را روان دی او د افغانستان خلک د ځمکې پر سر دوزخ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال روح یعقوبی په تحقیقاتي مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکی دی. د طالبانو د تیرې واکمنۍ په کلونو کې د هزاره میشتو سیمو د اقتصادي کلابندۍ پر مهال د لوږې په نتیجه کې د خپل ماشوم ورور د مړینې کیسه لیکلې. نوموړی لیکي د چې هغه وخت نه کلن و هڅه کوله خپل کوچني ورور محمد ته په کاچوغه کې خواړه ورکړي، خو هغه چې سړو او لوږې کمزوری کړی و دا توان نه درلود چې مړی له ستوني تېره کړي. یعقوبی لیکي چې له څو هڅو وروسته یې محمد په کمپله کې تاو کړ، خو د یو ساعت له تېرېدو وروسته د هغه سا ختلې وه. یعقوبی لیکي چې د محمد د مړینې علت یوازې لوږه نه بلکې د درملو نشتوالی هم و. دای زیاتوي چې د هزاره جات کلابندي نږدې دوه کاله اوږده شوه او هغه مهال طالبانو د ملګرو ملتونو دا غوښتنه رد کړه چې ویل یې باید دې سیمې ته د مرستو د استولو اجازه ورکړي. په مطلب کې راغلی چې طالبان اوس بیا واکمن شوي او دا ځل یې ټول هیواد له لوږې سره مخامخ کړی دی. په مطلب کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشر خبرو ته اشاره شوې چې ویلي و افغانستان د نړۍ په تر ټولو ناوړه بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. یعقوبی لیکي دا ناورین چې د انسانانو له لاسه راغلی د بشریت لپاره یو ننګ دی او کیدای شوی چې مخه یې ونیول شي. یوریجیا ریویو خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د تاجکستان د حکومت د سخت دریز پالیسۍ ته په یوه تحلیلي مطلب کې کتنه کړې. په مطلب کې راغلی دي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې. په دې کې د بدخشان، پنجشیر او تخار په ګډون هغه سیمې هم شاملې دي چې د خپرونې په وینا پخوا د شمالي ټلوالې تر ولکې لاندې وي او طالبان د خپلې تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د هغو په نیولو نه و بریالي شوي. خبرونه زیاتوي نړیوالې ټولنې اوس مهال د طالبانو په برخه کې په ډیر احتیاط سره دریز نیولی، خو د افغانستان ګاونډی تاجکستان د طالبانو په مسله کې انتقادي چلند کوي. یوریشیا ریویو قومي یووالی، امنیتي اندېښنې او د روسیې فاکتور هغه عوامل بولي چې د طالبانو پر وړاندې د تاجکستان دا پالیسي پر بنسټ ولاړه ده. خبرونه زیاتوي تاجکستان ویره لري چې په افغانستان کې د طالبانو بریا به د دې هیواد توندلارې ډلې زړوري کړي او جهاد ته به یې وهڅوي. یوریجیا ریویو همداراز د ډلهیز امنیت په تړون سی ایس ټی او او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د تاجکستان د غړیتوب یادونه هم کوي او لیکي چې په دې دواړو ټولنو کې د روسیې نفوذ زیات دی، نو ځکه تاجکستان چې هر پریکړه کوي د خبرونې په وینا د روسیې ملاتړ باید ورسره وي. یوریجیا ریویو د تحلیل په پای کې لیکي چې تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو تاجکستان د افغانستان د بدلیدونکو وضعیت په اړه د سخت دریز لمخې ښایي هڅه وکړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي.
زموږ غږله ازادي راډیو نوري اوریدونکو مخکې مې درته ویل چې تاسو د سندرو میلمانه خپرونه اوري نه، د سندرو میلمانه خپرونه درته په بل پښتو خپرونه کې وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا و
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروب یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خوروب یو د یو بل اے د نننی دور انسانه دا سیدا.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړی دي. چلډلې یو ټلویزیون و سیمه ایزه رادیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 رادیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کوو. خود طالبانو په واکمنۍ دو سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي په خوای د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپل مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم دا مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره په کابل کې ډیری چاپ خونې تړل شوې دي او مسؤلان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوی حسینی همداراز ویلي هیڅ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان وزوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود په سیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملي بیرغ او ملي سرود نه بدلیږي. برعکس په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملي بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملي بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملي بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملي بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملي بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملي بیرغ او ملي سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرامو، آن ملي سرود هم د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاون شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اوریدل او خپرول حرام بللی وو، ان ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوی او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګا نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنکړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودي د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی. خو طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقي ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت ترننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي، د د خژون تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې 1000 ټوکه چاپ شو مینوالو ډیر زر لتو د هر کلی سره مخ شو ډیر زری و پیرلو او ارتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي نو دویم چاپ يم لخه مرغره وته لیو نو د ژوند ورازونه د خژون تګلارې غوړې ژوند مخکلې شي د بریا ننداره دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول بیا د دین ورسته 55 برخه تراغلمه غوړه فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول غوا او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې ما راوښ باړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دا هم په چاپ درشل کې دی او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی ور سره پسند کې ذهنیت جوړوم کې متلونه د متلونو یو ټول کده البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړې پیړې ژوند یې وساتل شي پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسائل هم شته پکې ولې تاسو دغه سي مسائل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخخ کړی د شپاړې لپاره
په هغه وخت کې چې کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و پرمختګ و د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي
لیکوالان او ژباړونکو تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زین زموږ ذهن ترازی نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله کدس یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیل هوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بلا 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 پارکونو او نور ذکر شوی زین ولدن کوي یا په دلدن ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصيلي ډول باندې دا راخلي بلا بلا موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخده نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلې دوی یو لوړ فکر او د بلا بلا پرمختګونو ریچاری او ګدری د یو فرمولې پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خوده غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولې په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري ستاسو بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا غت نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه غلط را منسته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په غندازه د بیلابیلو په هنځي او محصولینو ته زده کړلانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد په هنځي چې بي بي ا ورته ویلای شي د دې یو زده کړیال کښباړه کوي د باید ادبیاتو
کوم د فن یو لاروای وی په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وی د شاعرانو لیکوالانو په پلم باندې پلی خاوي او سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن منصبنګ به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نه وختي ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه څه نه کوو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولی شي په مناسب او ارزان قیمتي له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلای شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالات خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي ل اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه دا یو آمدی نو د تیرو ولس تلس کالو راسي چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي نو شعر سره مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې زه د خپل چاپیر چل انځورګری وکم
دغه انځورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثره وا کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیر چل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیر چل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه غنم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غنه علاوه زما چې کوم قدبي واردات دي زما د شاعرۍ برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي. خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص سوال وکړه. تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی. باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتالوستي تر تر کې پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشرې پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او منګ په انګریزي کې ورته ویو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي. ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړی دا نو پاغي کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغه کې د هنر نکار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوری دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسي چې اغه آینه کتل ولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه ولم جویم چې ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر زو ام دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې ډیر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ یې کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو په محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما په محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پوره کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پوره کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ایمان می راوړ کې ایمان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور اور پورے کو جون زده که ما دازغو او دست کروتو خار که جون زده که ما دازغو او دس کروتو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاگے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاگے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فرد دی، پخپل د معاشرے سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرے دړ دغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبی واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې، نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي، نو پدې وج باندې د د په شاعرۍ کې داسې چې هغه بل ولی نو هغه وی کدا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خ شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر خ شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زپې در شندم ګلونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده امنه اموري دن کې هم دستون کې ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو دا سده یو سیاسي فکر باندې دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا د قام یا د وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې ځنې شنه هغه سپرلي ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استټیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر وخت دغه پرنګ کې رنگ شي، نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمادارې چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دې کم طرز دې چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وکله بلا، چ پزړه دې کله یو وکله بلا، داسې خکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرول هنر څه دی، د ژوندون د تیرول هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. د ژوندون د تیرول هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې دا. خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسیږي مهربانه داسې دا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، اے د نننی دور انسانه داسې دا. ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، اے د نننی دور انسانه داسې دا. او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی، ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی، اے زما د زړه پښتونستانه داسې دا. ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی، اے زما د زړه پښتونستانه داسې دا. او ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دی،
ستا په سر
مزې کوي هم ستا په سر آباد دی، اے فخر افغانه باچا خانه داسې دا. ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دی، اے فخر افغانه باچا خانه داسې دا. دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره، دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره، وای لچتراله تر بولانا داسې دا. خوخ می دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم در پسې لخپل زانه داسې دا.
ډیر زیات مننه.
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زما غوړه سو.
دا شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوې کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت سپی هم نشي درنوړلای. کمو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دارواخات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې میرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
مو د پلار کور خرڅ کړ، د ورستی ځل لپاره ورته راغلیم. د کور په یوې کوټه کې ولاړ یم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی، منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی. ونې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند وو. پلار ایخی مور پالل ونی لا ژوندی وی. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول. اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی. په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ، ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښي وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کلی وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتاً سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه. ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیرۍ رانه مروره شوي او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره، د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم، چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مګر تیر هیریږي؟ مګر بې تیره ژوند کیږي؟ مګر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو. تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
تم شګلې بوخ کې ملا تم ندی لاخم قتل تم شگل اوخ کے ملا تم ندے لاخم قتل تسمدی لاخم قتل تسمدی
کدی خدای بولم تو با میدا زد کدی خدای بولم تو با میدا زد کدی خدای بولم تو با میدا زینه قصه است از بنا دم ند لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم دی چه ما